The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو بختيار ساحل مو یوار بیا هر کله کوي د دی ونی په خبرونه کې بواوري راتلونکو ونی د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت پنځه کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده د پاریس اولمپیکی سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پای ته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې د پاریس اولمپیکی سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونه پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکخه ده په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملګرتیا مو وکړئ پلی د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو به د رواني اگست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چاري په خپل تر سره کوي د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي د یادو سیالیو د تخنیکی مسایلو په تړاو په رسنیز کانفرنس کې داسې ویل دي
شپږیزه چې له خیره سره دی اگست په 12 نیټه و پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي د نه هم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډیر ښه ډول سره ترسره شوي دي تاسو یې شاهدان چې لدې مخکې هم په پړاو یو پړاو ترسره شو په ډیر ښه ډول ترسره شوی ده په دې کې 15 لوبډلې دي 15 واړه دي زونونو لوبډلې دي یعنی عبارت دي له سپینغر بندي امیر مساینک امو او بوسل لوبډلونه دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه ځلې لوبیږي یعنی هر لوبډله مخکې لدې چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کیږي اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پای لوبې ته لاړ شي موږ پوره هڅه کړې ده ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده خدای پاک کول دا وای بل خیر سره مونږ یو افغاني پروډکشن دا د چنار پنوم لاغي سره زو چنار پروډکشن دا ټول پروډکشن حقوق غوي تر لاس کړی دي دا یادونه باید وکم چې د شپارس کمرو سیټ اپ دا چې دې مخکې د شپارس کمرو سیټ اپ مونږ نه لره بل خبره باید زه هم دا وکم چې په لودي سره چې مونږ د پروډکشن د لاخوال لپاره پینځه وکاسانو بخې وکاسان بارني کسان هم د مونږ سره چې پاغې کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به لمن سره مرسته کوي سیالیو لپاره لا خوال لپاره چې مونږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پریکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي د هغې د لا کیفیت د خوال لپاره چې مونږ کیفیت ډیر واضح ډول باندې هر څه واضح شي د هغې لپاره مونږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولای شو یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړولو څانګې مشر عبدالولی امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزي لیگ د ځل نه تر سره کیږي هغه د دلایل داسې بیان کړی دي
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وکی تاسو خبره چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نور خلکو سره واغور نیولې و او دا هغه سره په مخته تلل البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری د ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره هغه نه سو حاصله دی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه ډېر ښه روان و خو همرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه همرې لاسته راوړنه نه وه په همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپل وکړي. دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې خپل کړه د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستاسو موږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې په ایمرجنګ لوبډله کې په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره په شپږیزه کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ د هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته یې دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتئ چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیک کې د بدلوبډلو د لوبډل مشانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به وسته د شپږیزه لوبډلې مشران سړي دغه نوموند تاسو شریک لول باندې امیر لوبډلې مشر سید احمد الله شهدی د میساینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران سپینغر لوبډلې مشر راشد خان دی بوست لوبډلې مشر رحمت شاه او اخیر کې دیمو د لوبډلې مشر عظمت الله مرزیدا دا به د جګو پینزو لوبډلې مشرانی.
دغه امدارنګ د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډونکوونکو پینزو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنه جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الله نور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانگزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمد زی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داود زی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر عشمت الله شایدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروتی، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله مرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاید الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو لایتیات لری ساتی.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپږ مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځین نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اگست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبینی ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اگست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش لامل نه تر سره شوی سږ کال تر سره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
دای وایي سږ کال د شپږیز لیگ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم ځدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي دې سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل شوي وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني او وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوب په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتاک ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 1 نیټه د چهارشنبه پورس په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له وصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس ورځنۍ او یوه شل ورځه سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 432 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کے پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 15 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمرې لوبیز بندي سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپل سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو یې پر خپل سرغړونې اقرار کړی دی. یاد اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په درېو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامیې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلي ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او وسله کرکټ وراخوا د پاریس 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان خزینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې لپاره مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمېرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونه توانېده چې نورستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیصد د اګست په دویمه په یوه لوبه کې لماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی که په تجربې قابلیا
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود. خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
یو یا دوه چې دوی د افغانستان سازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړل. ذهني فشار، نارامتیا او د دې وراخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2014 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا دی. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په وو سیالیو کې وو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په وو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په وو کې درې، شمس هرات په وو کې درې، اتحاد هرات بیا په وو کې درې، اریای فورج هم په وو کې دوه، زیتون کابل په وو کې دوه، برادران خواجه زاده په وو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه یې وو سره سیالۍ بایللې دي. دا ولې ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونې درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دویمه نیمه کې به درته لنډ مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتل دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نو وقت یہ داغ سے مخ کے فرنچائز وے اوس خپل بورڈ دے دے مسئولیت پگاڑا کھستے دا بلا خبر ادا دسے نمونہ سے پکی مغوری دل سے ٹیمونہ پکی اعلان سے بھی دیا کہ افغانستان دی ملی ٹیم لوبغاڑی اکثر تقریباً ٹھولے پکی ان شاء اللہ بلو بھی گی خبر ہے دی افغانستان دی ملی ٹیم لوبغاڑی راسی پہ افغانستان کی اولو بھی وہ سر نوی زوانان تو موقع برابر ہے صدیقی ترسنگ کرکٹ ہو کے وہ کرکٹ زنی زدکلے سی
فدایی صاحب، دا هم راته وایي د شپږیزي لیگ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزي لیگ سیالۍ ډېر ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکار وي. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړې چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د هم پړاو د شپږیزو سیالیو په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزو سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي او د خپلو تلویزیونونو له لارې به ان شاء الله ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزي سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزي لیگ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کیږي، خو سږ کال بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خو د فرانچایز کې ستاسو لاندې ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالۍ بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول دخلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې سي د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسولیت اخیستلو یو شپږیز سیالۍ سوي ده. هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل ځړ باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي خوښته هغه به مونږ په زور لوبولای. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزو سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مونږ د پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسؤلیت د خپل د شپږیزي ولري، خو ورته به فرصت ورکړی شي.
ورسته پښتنه دا ده د شپږیزې د لوبډلو شمیر هم راکم شوې ده او دا د دې ښکارندوی کوي چې کم لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټ فارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمیر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه ما د هغوی نه اورېدلی دي، هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته د شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه سوه کولی، نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي او په هغې کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړی. ظلم بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي. او څه چې ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلی دي، هغه دا د دوی تمرکز به دي چې وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په کیفیت باندې، په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده نه سه په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلي دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزې سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو، ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلی چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو، هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې یوه ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم را بولم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی، د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه رسیدل، اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ ونیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راکول کړل.
دسی ګومو د سیمې البته د خپل کرام او اسمانه سوال کې چې ځینې اختلافات یا ځینې بیقاتی د چارواکو منځ کې پر سیل تر او دغه لپاره خپل چې د تاعت نو مشرانو نو یو ول د لپاره د کار د لپاره کار وسی او امنیتي ادارو کار سره سره وسره چې د نړۍ کرازي دغه مخې ته راغلی.
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په اوبو لاهو کیږي.
هغه مخولې دې تیز دي، به یو نیم په دې ګټو شته، یو کس مې په خپل سترګو ولیدل چې سره ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شو. لاو هغه راګیر کوو به سر ورته په ټوټو وتړو ویوړنه پیغام شروع کړو. کم ځای ته وړه اور پسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري لمبه ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي شاید سفرین وښودل شي موانع کېښودل شي او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو د ونو خطر زیات دي هغه ساحو کې مونږ بیلونه وټکول روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي نه وژني
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوه خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست امام ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را غزار کوي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامي ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودل خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
ان دان شانیان د یو بدار یو خيار او یو با اقتدام مملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه او سلاخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستی د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملی ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي دا سورز مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړ حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړ ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکورېدو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوه دیکتاتوري هم بدله شوې ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ. په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پرزوی او لمین زیوري.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستۍ دریو کلونو کې تولید کړی ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تلل او وړ ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دی ابشار سره ډیری فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډیرې تیزي دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټي سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار په مختلفو ساحو کې کونړ سیند مختلفو سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبئ سیم وژني لکه ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک ترڅنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دفتر کرامو آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسی.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نه شي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي او له منځه وړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشان دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان سدے
دا خوبا گا جاتا پتہ ہے چیزو کہ زمین پختونستان جوڑو
بلخوا محمود خان اتسکزی چی تازه د عمران خان گوندیز ائتلاف ته ورګټ شوه دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پا پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هوادوالو په حیث مسولیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړول او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش کیا وجه ہے کس نے خاموش کرے کس نے کچھ کہا اس
طرح آپ کا لکھ نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پیمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
منګ کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي من خدا ول نہ دا وی چې پختونخوا زمنګا وطن دے پختونخوا زمنګا علاقہ دے پختونخوا زمنګا خاورا دے من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کی یو نیم سل کال مخ کی دا پختونخوا په افغانستان کې شمار دے پختونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کی څنګه کې خوده کېد افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامو لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زبا ولادل ته چونا واخلم چونا ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیریونی تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زندہ باد نعرہ لگا دو نا
افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایی مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تری غورځولې دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راس فعالان ویلی د قران کریم به حرمتی ورته په هغه رژیم کې د هریان تیا ورده چې په خپل د قران کریم د اله خبره کوي.
شکر سو بارے اول چې بلاز مش په کار وکړ نه لري مش رايونه چې پکو امان چې پکې نه زما پکو نه کاله د خیر در کړه له موبلي موبلي کوسی تراله شو کوسی تراله صاحب لودر ترلاندې کوي د ته سیاسر راووته لې چې خپل بصراوي کې ناس دی حتی قران یې وته نه اتا دا غوا سیاسر چې په پوری ولا د قران ځکه ته ولاړ نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یې وکړي.
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوړه نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیږي او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له خو اخلاقو یې پر لپسې بهرني وګړي متاثر کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي تر اوسه هیواد پرې خودو تاړ شوی او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرې خودو له هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال ارجه کز مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه اینکه یو میشه د موټر بده قدیم روی نیک مجاهدین اگر دیدم از موټر هم گفتم ما تا میشه قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت رو خود رسولا او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې د ته معلومات ورکړل شو.
میکنه کفشای پشتی بلند می کوشه هی
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوی دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلی موسیقی که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خبريږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې سمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکه ژوندې خښوي طالبان له اته څلوېخ ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چې نه بلې ته وتلي او ژوندې ژغورل شوي دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړ د خو د تسلیمۍ نه ورکول لاملې په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشي په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنگیالی او د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندې خښولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشت ماشوم هم په ګېډو. ندا حافظ چې شپږش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی رضا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال غټول لپاره په رنګ کې لماسره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې مقدری کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلی ځکه یې له خپل په ګیډ ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکی او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. د پونځي تبه په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ در سره مهاله.
اختره چرا زینو مسا